ډیر مننه مصطفی صدیقی، تاسې هم ستړي مسي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا السلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتل سي. پایل خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. زلمی خلیلزاد چې نوې ډیلی ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون بیرته له طالب استازو سره د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سو، پر خپل ټویټر لیکلی چې له هندي چارواکو سره په دې سلف سوی چې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی، څو د یوې مشروع او ټولمنلې پروسې له لارې یې په اړه پریکړه وکړي. شغلی خلیلزاد دغه ورځ ویلي چې په نوې ډیلی کې په تیرو دوو ورځو کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج، د دې هیواد د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر ویجی ګوخالی سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د سولې پر سیمه ییزو اغیزو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری مړ شوی دی. ناټو د سېشمې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه امریکایي سرتیری په یوې داسې پیښې کې ساور کړی چې له جګړې سره یې تړاو نه درلود. د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ناټو خبر پاڼه وایي چې په اړه یې څېړنه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه چې دا مهال په افغانستان کې له 1300 زیات سرتیری لري، د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 8 پوځیان مړه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوه خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره وکتل. د ولسمشر د احتمالي سفر تر څنګ یې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر سیمه ییزه همکاري خبرې وکړې. افغان چارواکو تایید کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په راتلونکي کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د دې سفر دقیق وخت لا نه دی په ډاګه سوی. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان پاکستان په اړیکو کې زیاتېدونکې ترینګلتیا د دې سبب سوې وه چې ولسمشر غنی پاکستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم له کله چې واک ته رسیدلی افغانستان ته سفر نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي وو چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. پرون سه‌شنبه بغداد ته پر لار پامپیو خبریالانو ته وویل چې له عراقي رهبرانو سره به وګوري چې ډاډ ورکړي واشنگتن غواړي د دې ټکی یقیني کولو ته دوام ورکړي چې عراق یو حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد دی، دغه راز د ګاونډي هیواد ایران له نفوذ څخه آزاد دی. پامپیو د عراق له ولسمشر برهم صالح او صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل موږ دوی ته د عراق پر اهمیت خبرې وکړې چې دغه هیواد دا وړتیا لري څو په خپله خاوره کې د امریکایانو ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې په فنلند کې د شمالي قطب په غونډه کې برخه واخیستله، خو جرمني ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړ. د هغه ویاندې علت ځینې مسایل وګڼل. د روسیې د انرژي وزیر وایي د مې میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. د اپریل پر 15 نیټه له دې نلیکې څخه د انتقالیدونکو تیلو ککړتیا د تیلو د بهیر د ځنډ سبب سوه. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل د څېړنو په لټ کې څلور تنه د تیلو د نلیکې د ککړولو په تور نیول سوي. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته د تیرو د یو باوري صدرونکي په توګه د روسي دریز زیانمن سوی دی. د روسي خبري اژانسونو د انرژي د وزیر له قوله ویلي چې مسکو به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات او تدابیر خپل کړي. دو سعودي خويندو چې ګورجستان ته پناه وړې و د سېشمې پورات د دې هیواد پاسپورتونه ترلاسه کړل. دغه نجونو ویلي و چې که بیرته سعودي عربستان ته واستول سي او به وژل سي. 25 کلنې وفا آل سوبیعي او 28 کلنې مها آل سوبیعي د سېشمې پورات په یو لنډ ویډیو کې وویل د ګورجستان پاسپورتونه ترلاسه کړي او اوس یو بل هیواد ته د تلو نیت لري. هغوی په ګورجستان کې د خپل ملاتړ مننه وکړه. خدای روښانه نه کړه چې کوم هیواد ته روانې دي. دغه دواړو خویندو د اپریل پر 13 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له سعودي څخه د تېښتې لپاره ځکه ګورجستان انتخاب کړ چې سعودي وګړي ګورجستان ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. تر دې مخکې یوه بله عربستاني نجلۍ په جنوري میاشت کې د تایلند د پلازمینې بانکاک په هوایي ډګر کې ویلي وو چې خپل هیواد ته ستنېدلی نه سي. هغه وخت یې د کاناډا لخوا د پناه غوښتنه منل سوې وه. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل شاید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مخکښ غړي ستینی هوویر او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل د سېشمې په ورځ په دې اړه په یوه بیان کې پوښتنه کړې چې ولې د امریکا سفیره ماریا یووانویچ د مې د میاشتې په پای کې دوې میاشتې مخکې تر هغې چې ماموریت یې په رسمي توګه پای ته ورسېږي له اوکراین څخه وځي. دغه امریکایي ډیپلوماتې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ادارو کې کار کړی دی. نوموړي په دې وروستیو کې د اوکراین د لوی څارنوال لخوا په څرګنده د غیر عادي انتقادونو سره مخامخ و چې په امریکا کې محافظه کارو ته نږدې رسنیو دغو انتقادونو ته پراخ پوشش ورکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د سېشمې په ورځ تایید کړی چې ماریا یووانویچ تر وخت مخکې له اوکراین څخه وځي، خو په دې اړه یې له زیاتې تبصرې ډډه وکړه. نن چهارشنبه ده، د غوی ثوره 13 د می میاشتې 8مه. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته ستون سوی دی. د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د هند رول مهم ګڼي.
طبیعي ده چې د هندوستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سوله او ثبات کې مرسته کوي موږ یې هرکلی کوو.
دا هم وړي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي تمل لري چې بین الافغاني خبرې ژر پیل سي. په پکتیا کې افغان سرتیری د کابل بانک پر څنګه انتقاد لري چې معاشونه یې پر وخت نه ورکوي.
د ماتخلو لسپلینا ما زره غلې ما چې ماش وخنه پلار کې د دښمن خطراتو می موږ غبزان قبول کړی دی. خپل د شراغلي تقریبا شپږورز کې کابل بانک شهري څنګه بند ده.
په غزنی کې د ماسلانو ستونزې هم په یو راپور کې چیرو.
په غزنی پانتون کې درسونه بیخي په نشته حساب دي. هغه استادان چې دوی قرارداد دي پانتون لپاره دي درسو لپاره نیولې دي، هغه خپل درسو ته نه حاضرېږي.
په بهرنی موضوعات کې راځي چې د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ پر دې نندرې راپورته شوي چې آیا د دې هېواد د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او که نه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې په نوې ډیلي کې تیرې کړي همداراز وایي چې هندي چارواکو ورسره منلې چې په افغانستان کې د تروریزم له ګواښونو سره مبارزه سیمه ییزې سوداګرۍ ته وده ورکوي. خلیلزاد چې له نوې ډیلي څخه بیرته دوحې ته ستون سوی تمه ده چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبې او سې شنبې په ورځو په نوې ډیلي کې وو. نوموړی وایي په دې سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې او سیمه ییزو مسلو خبرې کړي. سلمی خلیلزاد چې پرون بیرته د طالب استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ستون شو پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغان سولې له روانو هڅو د هند ملاتړ په دې اړه نړیوال اجماع پیاوړی کولی شي. د نوموړي په وینا له هندي چارواکو سره په دې سلا شوی چې په افغانستان کې سوله او د ترهګرۍ د ګواښ له منځه وړل به سیمه ییز اتصال او سوداګري زیاته کړي. زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هندستان د بهرنیو چارو د وزیری سوشما سوراج د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر او نورو چارواکو سره لیدلی. د خغلی خلیلزاد په وینا امریکا او هند نړۍ د دوو لویو او پخوانیو ډیموکراسیو په توګه په دې سلا شول چې په افغانستان کې باید د تیرو 13 کلونو بریاوې وساتل شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی څو دوی د وی مشروع او پراخې پروسې له لارې خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په کابل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هند په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولای شي په اوسنیو هڅو کې موثر رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره یو لاس شي.
طبیعي ده چې د هندستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سولې او ثبات کې مرسته کوي مونږه هرکلی کوو. هر هغه هیواد په سیمه ییزه کچه چې د افغانانو سره په تفاهم د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مذاکراتو ترمنځ زمينه سازي کې مرسته کوي، بستر سازي کې مرسته کوي، هغه مونږ لپاره مهم دی.
زلمی خلیلزاد پاکستان او قطر ته له سفرونو وروسته هند ته تللی وو. نوموړي تیره اونۍ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې وویل دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع کې رول ولوبوي خوشبین دی. پاکستان او هند چې په سیمه کې پخواني رقیبان دي، زلمی خلیلزاد ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدو ته ژمن دي. ټاکل شوی چې په دوحه کې به له طالب استازو سره د ښاغلي خلیلزاد خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ د دوحې د خبرو په یو وروستي ساعت کې برخه واخیسته. د شاین په وینا د روژې د میاشتې په خاطر به د سولې خبرې هر ورځ 15 ساعته دوام کوي، یعنی د دوحې پر وخت به د سهار په 10 بجو پیلېږي او د ماسپښین تر 3 بجو به دوام کوي. د له طالب استازو سره د زلمی خلیلزاد شپږم پړاو خبرې دي، خو تر اوسه پورې پکې د افغانستان د سولې په اړه هیڅ کومه هوکړه نه ده شوې. طالبان پرله پسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ټاکلو ټینګار کوي، خو د متحده ایالاتو پلاوی به د بین الافغاني خبرو پایل اوربند د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کاریدو ډاډ او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له یو بل سره تړلې مسلې ګڼي. زلمی خلیلزاد په وار وار ټینګار کړی څو چې په ټولیزه توګه پر دې ټولو مسلو توافق نه وي شوی، پر هیڅ مسله جلا توافق نشي کېدی.
موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد له نوې ډیلي څخه بیرته دوحې ته ستون شوی او تمه کېږي چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. دواړه لوري د سولې او اوربند موافقې پر امکان او د بین الافغاني خبرو پر لارو چارو په خپلو کې خبرې کوي. بل خو د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیار دي او دغه سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې د جمهوری ریاست تر ټاکنو مخکې پیل شي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی لوړپوړی استازي ویلي دي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او د سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې د سې شمې په ورځ په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې سولې د هر افغان غوښتنه ده او اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې مذاکراتو ته چمتو دي. هغه وویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روانې روژې په میاشت کې ترسره شي. د ټاکنو مخکې بین الافغاني خبرو ته تمه لرو چې ژر پیل شي، حتی د روژې په میاشت کې او یا یقینا له هغه وروسته، خو اوس هیڅ فرصت نشته چې دا خبرې وځنډول شي. نیکولاس کې وایي چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې شپږم پړاو کې دي او په روانو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور د تروریزم سره پر مبارزه او د بین الافغاني خبرو په پیل بحث دوام لري. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد په سیمه ییزه او نړیواله سطحه اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي ودې د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وویل
هول ریجن اول دی نیبرینګ کانتریز اند دی انټرنیشنل
ټول سیما ګوانډي هوادونه او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره متحد شوی. زه باور لرم چې اوس د افغان سولې په باب د سیما او ګوانډي هوادونو ترمنځ ډېر توافقات شته. د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی استازي په هیواد کې د پایدار سولې د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هڅو هم ستاینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت کې د سولې په برخه کې د افغانانو د غوښتنو د همغږۍ یو سمبول وباله. په داس حال کې د افغانستان لپاره د ناتو سازمان لوړ پوړی ملکی استازي تمه کوي چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې به طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي، چې د راپورونو پر اساس هم د اوس مهال د هیواد په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو د الفتح عملیاتو په چوکاټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
د چابهار بندر تر پرانیستل کېدو وروسته د هند او افغانستان ترمنځ یوازې یو واري صادرات او واردات سوي دي. سوداګر وایي چې په دې بندر کې ستونزې دي. تفصیل خان محمد سین.
هندوستان او د جنوبی آسیا یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بحری لار د ایران د چابهار بندر ده، خو دغه بندر له لارې هغو هیوادونو ته تر اوسه یوازې یو وار صادرات او یو وار واردات شوي او بس. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان لوکوزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هندوستان ته د چابهار بندر له لارې په صادراتو او وارداتو کې اوس هم یو لږ ستونزې شته.
هغه بندر کې د تخنیکي امکانات نشته دی، د سیستم وجود نه لري، سکینر نشته دی، د طی مراحلو دپاره شرایط ډېر سخت دي. دا مالونه چې زموږ لاس ډېر وخت تېرېږي او هغه تعهدات چې ایران او خپل هندوستان او افغانستان کوي دولتونه، هغه تعهدات تنها د کاغذ په مخ باندې کېږي، عملي کېږي نه.
د خاغلی الکوزی په خبره هندوستان ته د چابهار بندر له لارې د افغانستان نږدې 800 ټنه مواد صادر او له هندوستان افغانستان ته شاوخوا 300 ټنه مواد وارد شوي، چې له دغه صادرات او وارداتو وروسته افغان سوداګرو له یاد بندر کار نه دی اخیسته. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو لپاره د ایران د چابهار بندر فعالول د افغانستان، ایران او هندوستان یو ګډ پلان و چې تیر کال د درې وړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو لخوا پرانیستل شو. د ونویم لمریز کال د هود د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د صادراتو لومړۍ جوپه د نیمروز له ولایت نه د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ولېږدېده. په دغو صادراتو کې د افغانستان د لویدیځ زون د ولایتونو حاصلات او تولیدات شامل وو. د کندهار ولایت د سوداګرۍ د خونې رئیس نصرالله زهیر آزادی راډیو ته وویل د هیواد صادرونکي مواد دومره نه دي چې په مسلسله توګه د چابهار بندر له لارې هندوستان ته صادر شي.
تازه میوه هم سیزن لري، وچه میوه هم سیزن لري، اوس موږ نه وچه میوه ستا نه متازه ستا، د سیزن پای دی. شاید د وچې میوې په سیزن کې نوکي کار مخته ولاړ سي، لیکن لوی مشکل دا دی چې موږ دغه او ګوټ یا کشتي دا نشو کولای چې موږ د خپلو مالو څخه ډکه کړو او دغه ته ولاړ سي هندوستان.
دغه هم ویل یو کښتۍ له 6000 ټنو نه نیولې تر 8000 ټنو پورې مواد لیږدوي او صادرونکي مکلف دي چې کرایه یې ورکړي. د نیمروز ولایت د سوداګرۍ او صنعت د خونی رئیس عبیدالله آزادی راډیو ته وویل هندوستان ته د چابهار بندر له لارې د افغانستان په صادراتو کې ستونزه نشته، خو د ایران په بحري لار کې یو لړ نړیوالې ستونزې شته دی. د وویل په دې برخه کې د ایران او افغانستان لخوا هڅې روانې دي او شته ستونزه به په لږو ورځو کې هواره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په چابهار بندر کې درې دولتونه افغانستان، ایران او هندوستان ښکیل دي او ژمن دي چې دغه لاره د تل لپاره فعاله وساتي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی راډیو ته وویل افغان سوداګر کولی شي چې خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړي.
در خصوص بندر چابهار حکومت
د وویل د چابهار بندر په مورد کې افغان حکومت خپلو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. له دې وروسته خصوصي سکتور پورې اړه لري، کله ستونزو سره مخ کېږي هغه د ځانګړې کړي چې حل شي. پرته له دې دغه لار رسما پرانستل شوې او سوداګر کولی شي چې ښه استفاده ترې وکړي. مخکې له دې به هندوستان ته د افغانستان صادرات د پاکستان د واګې بندر له لارې کېدل چې د افغان سوداګرو په خبره په پاکستان کې به اکثره له ستونزو سره مخ کېدل. افغان حکومت دغو ستونزو ته په کتو هسې پیل کړي چې له ګاونډیو او سیمې له هېوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف د چابهار بندر په څېر ګڼې نورې لارې او بندرونه ومومي او وی کاروي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې ځینې سرتیري شکایت لري چې په ګردیز کې د کابل بانک شاري څنګه معاشونه پر وخت نه ورکوي. دوی وایي چې له ولسوالیو په خطرناکو لارو مرکز ته سفر کوي. اصیل ځازی پر دې مسله راپور لري.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیري او افسران په ګردیز کې د نوي کابل بانک پر ښاري څانګه نیوکې لري. دوی وایي سره له دې چې د دښمن هر ډول خطر په ځان مني، د میاشتنیو تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه ګردیز ښار ته راځي، خو دلته یې معاشونه د نوي کابل بانک ښاري څانګې لخوا په ورځو ځنډیږي. عصمت الله په احمدخیل ولسوالۍ کې دنده ترسره کوي او یو بل تن چې خپل نوم نه اخلي خو وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې د سرتیري په توګه دنده لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حتی تر دریو میاشتو معاشونه یې په بانک کې پاتې وي. کله چې رخصت اخلي او بانک ته مراجعه کوي نو نه توانیږي چې حتی په دریو یا څلورو ورځو کې معاشونه ترلاسه کړي.
نوم یې عصمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. د احمدخیل ولسوالۍ نه ما زه راغلی یم چې معاش واخلم. په لاره کې د دښمن خطرات هم موږ هغه په ځان قبول کړي دي. دلته چې راغلی یو تقریبا شپږ ورځې کېږي کابل بانک شاري څنګه بنده ده.
زه د زرمت کا وظیفه اجرا کوم، سرباز یم او موږ چې رڅو په لار کې موږ ته مشکل وي چې راشو دلته کابل بانک ته چې را ورسېږو. کابل بانک کله یوه مشکل را مخته کې، کله وایي چې سیستم خراب دی، کله څه وایي کله څه وایي. دریو میاشتو د څلورو میاشتو مشونه مو پکې بند وي.
په دغو سرتیرو کې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې یو هم عارف نومی سرتیری دی چې په ټپي حالت کې تر بانک راغلی، خو د ده په خبره چې په شپږو ورځو کې نه دی توانېدلی چې حتی د حمل د میاشتې معاش ترلاسه کړي.
دیگه ما اینی شکایت داریم و خاطر محترم ولی صاحب مشکل ما را حل کنم. اینال سه که دی حالت زخمی گریم ما میریم در کابل بانک. مثلا کابل بانک بند است. این دوست که تاریخ چند است؟ ما شما همال ما درک نداره.
کله چې د یادې خرید څنګ له مسولینو سره په خبرو کولو بریالي نشو، ستونزه مو د پکتیا ولایت له مقام سره شریک کړه. د پکتیا والی وایي چې غلی عبد الله حسرت په اړه ویل چې ستونزه د یادې خرید څنګ په یو ماشين کې د تخنیکی عارضې لکبل رامنځته شوه او د بانک مسولینو یې له ولایت مقام سره په راتلونکو دوه ورځو کې د حل اجمنه کړې ده. حسرت فلاندی ویل
ډیره مننه د برېښنا د ماشین د خرابوالي له وجې نه دغه ستونزه رامنځته شوې ده، خو انشاءالله د یو ورځ دوه کې د کابل نه د راغوښتل شویو جنراتورونو په فعالېدو سره حل کېږي. انشاءالله له یوې ورځې نه وروسته به کابل بانک په خپل پخواني شکل باندې خپل فعالیت کوي.
نوی کابل بانک د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یوه ښاري څانګه لري. حال دا چې په دې ولایت کې د زون په کچه د پوځي قطعو جزتابونو قمندانۍ او د ملکي ادارو دفاتر موجود دي چې اکثره کارکوونکي د نوي کابل بانک له لارې میاشتني معاشونه ترلاسه کوي. د مشترکینو زیاتوالی او د بانکي خدماتو ټیټ ظرفیت د دې لامل شوی چې نه یوازې د همدغو یادو دفاترو او قطعو جزتابونو بلکې د نورو عادي مشترکینو ورځنۍ مالي معاملې هم له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. اصیل ځای، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو بهرنی مسله تیرو. د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دین اندرې راپور ته سوي چې آیا د دې هیواد د 2014 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه پای ته رسیدلې او کنه. دا په اصل کې د چې د دې څېړنې لپاره ټاکل سوي ځانګړي څارنوال رابرت مولر رسمن د خپل کار نتیجه سپارلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له اجمل انڅخاوري.
د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو په مشرۍ څو کمیټو کې لا هم په تیره میاشت کې د رابرت مولر د خبر شوي ریپورت د مندنو په تړاو څېړنې روانې دي. د مولر په ریپورت کې همدارنګ تر لسو زیاتې داسې نورې جنایي دوسیې چې د دلې څېړنې سره تړلې یادې شوي. په دې ریپورت کې په قاطع ډول دا نه دي ویل شوي چې ټرمپ دې د عدالت د پلي کېدو خنډ شوی وي، خو په ریپورت کې نوموړی په دې تړاو له ادعاو پاک هم نه دی ګڼل شوی. د سی شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې مخکښ جمهوري غوښتونکي مچ مکنل په یوه وینا کې وویل ډیموکراټانو هر چا ته ویل روسیې او ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ جوړجاړی شته، خو د ده په وینا په دې ځانګړې پوښتنه د ځانګړې پلټون کې موندنې دا دوسیه تړي. بلخوا د امریکا ډیموکراټانو ویلي دوی د نورو څیړنو غوښتونکي دي. د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسي ویلي که چیرې په دې اړه څیړنې دوام ونه کړي کانګرس به مقصر وي. نوموړي ویلي دي دا یو حقیقت نه دی، دا قضیه تړل شوې نه ده. رابرټ مولر د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي پلټونکي په توګه وټاکل شو. نوموړي ته اصلا د امریکا د څیړنو د فدرالي ادارې یا اف بی آی هغه څیړنې وسپارل شوې چې دې ادارې د 2016 کال د پسرلي راهیسې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د راکړې ورکړې په اړه پیل کړې وي. د 2016 کال په سپتمبر کې د اف بی آی یو معلوماتي او پلټون کې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره وکتل څو له یو روسي سړي سره د دوی په لیدنو کتنو له دې چارواکو سره خبرې وکړې. تیر میاشت امریکا لوی څارنوال ویلیم بار چې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی داسې و خو د چې ګوند دا کار د یو سیاسي انتخاباتي کمپاین په اړه د جاسوسۍ سره برابر ګڼل کېدای شي. خو د سی شنبې په ورځ د فدرالي څیړنو د ادارې رئیس کریستوفر رای د امریکا د صنایبي کمیټې ته د خبرو پر مهال د بار دا ادعا تایید نه
کړه.
زه فکر نه کوم چې زه د شخصا دا ډول کوم شواهد ولرم. د خغلی ورای په وینا د محدود معلوماتو پر بنسټ په دې اړه نظریات لري خو فکر نه کوي چې په دې پړاو کې به شریکول مناسب وي. د امریکا بیلابیلو امنیتي ادارو منلی چې د دې هیواد د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیه لاسوهنه کړي، خو دا چې په دې لاسوهنه کې ورسره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لخوا همکاري شوې کنه هغه څه دي چې لا هم د امریکا په کورني سیاست کې پرې تاوده بحثونه دوام لري. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هر ډول دعوی رد کړي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
فارن پالیسی خبرونې په یوې لیکنې کې د سیمه ییزو پولیسو په اړه مطلب خپور کړی دی چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ پریشي او بهارک ته مخه کړې ده. خبرونه لیکي وردوج د جګړې په ډګر بدل شوی او دا ځواکونه مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریشي. فارن پالیسی د حبیب په نوم د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په وینا لیکي چې د پوځي قمندان نه و خو کله چې طالبانو د دوی پر سیمه برید وکړ مجبور شو چې وسلې راواخلي او له ځانه دفاع وکړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د چین د شینجن د سیمې اویغور وسلوال په وردوج کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. خبرونه لیکي په پیل کې قمندان حبیب او نورو ملګرو یې په وردوج کې د طالبانو پر ضد وسله پورته کړه، خو حبیب ویلي دي چې کله بهرنیان سیمې ته راغلل نو دوی له سیمې پسې واخیستل. فارن پالیسی ویلي کې د 2015 کال په اکتوبر کې وردوج ولسوالۍ طالبانو ونیوله چې دا په بدخشان کې چې د طالبانو لپاره چې کله هم هلته واکمنان نه وو ستره لاسته راوړنه ده. د لویدیز یوې بلې خپرونې ګارډین بیا له جګړې پرته یوه مسله راخیستې ده، خو دا مسله هم له جګړې اغېزمنه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادو دی چې د سواد کچه پکې خورا ټیټه ده. د ورځپاڼې په باور په دغه هیواد کې 130 کې خلک لیک لوست کولی شي او په دې فیصدی کې بیا د ښځو ونډه نور هم ښکته ده او 100 کې ده. ګارډین لیکي د کابل په لویدیز کې په یوې کوټې کې چې رڼا پکې لږه ده شاوخوا په قفس چوک کې کتابونه پراته دي او یوه وړه ډله سره راغونډه شوې ده. دا کسان چې له 14 تر 14 کلونو عمرونه لري هغه کیسه له یو بل سره شریکوي چې دوی د اونۍ په ترڅ کې لوستې ده. ګارډین لیکي دا په کابل کې د کتاب لوستلو له ګڼو کلبونو څخه یو دی او دوی غواړي چې په دې ډول د کتاب لوستلو کلچر راژوندی کړي. دا کلچر یو وخت له منځه تللی و خو اوس یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې دی. ورځپاڼه د کتاب کلب د مؤسسې 25 کلن محشید محجود خبرې راخیستې دي چې وایي په هیواد کې هم جګړه ده نو ماشومان ډېر فرصت نه پیدا کوي چې آزادانه پوښتنې وکړي. په ځانګړي ډول نجونې نو باید د کتاب کلتور بیرته راژوندی کړو. اغلی مهجور زیاتوی چې د کتاب دا کلب شپږ کاله مخکې جوړ کړ اوس تر شل پورې دایمي غړي لري او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سلګونو کتابونو مرسته ورسره شوې ده. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې د ادبي کتابونو د لوستلو دود و خو په ورته وخت کې د کتابونو د سوځولو او له منځه وړلو تاریخ هم په دغه هیواد کې شته. ګارډین لیکي د طالبانو د رژیم پر مهال کتابخانې لوټ شوې او لمن سبلاړي او کوم کتابونه چې به افغانستان ته استول کېدل هغه به سخت سانسوریدل.
یو شرکت غواړي د ترانسپورت چټکه وسیله جوړه کړي. اسمت څاروان نور حال راکوي.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوند دی د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښار پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړی کوي. سلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته بیرته قطر ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری یې د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر د دوړې هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼي د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی. تکل سوی ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو رسنوی ته ویلي چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. د روسیې د انرژي وزیر وایي د می میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. دوو سعودي خویندو چې ګرجستان ته یې پناه وړې وه د سې شمې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دوی ویلي وو که سعودي عربستان ته واستول سي وژل کیږي. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د غزنی پانتون مسلان وایي قراردادي استادان د تدریس لپاره نه حاضرېږي. دوی وایي چې درسونه ډیر خراب سوي دي. په دغه پانتون کې یو ډیر تنه قراردادي استادان په تدریس بوخت دي. حبیب الرحمن تصویر او نور تفصیل.
دا غزنی په هانتون محصولن وای په دغه ځای کې د استادانو د نشټن لامل یې ذکر ټکنی سوي دي. دوی وای د غزنی په هانتون په سلو کې تر نیمایي زیات استادان یې نورو هیوادونو او د هیواد نورو په هانتونونو ته د ماسترۍ په ذکر پوسیت لري دي. دغه په هانتون څو تنو محصولن په دی اړه ازادي رادیو ته وویل دغه په هانتون ته چې کوم استادان خدمت راغلي دي هغه ډیرای وخت درسونو ته نه حاضرېږي. نو له دې عمله د دوی په درسونو کې زیات کموالی راغلی دی.
نوم محمد لاده دی، غزنی ولایت اوسیدونکی او دی غزنی پانتون دی ادبیاتو پانځه یو تن محصول یم. په غزنی پانتون کې درسونه بیخي په نشته حساب دی. هغه استادان چې دوی قراردادي دی پانتون لپاره دی درسو لپاره نیولې دي هغه خپل درسو ته نه حاضرېږي. تقریبا سبان دی و میاس کې چې موږ هر ورځ سارزو کینو بیرته راځو.
نوم جاوید دی، پکتیکا ولایت ما اوس مهال په غزنی کې د کرنې پانځه دریم سیمه محصول یم. موږ استادان لرو قراردادان راغلی دي هغه خو یو درسو ته نه حاضرېږي او حاضر شي په هغه سبب باندې درس نه ورکوي چې موږ ته باید راکړی وای. ځکه یو مسلکي دی خو په داسې شکل فارغ شوی دی چې هیڅ استاذي وړ نه دي.
د غزنی پوهنتون رئیس هم دا ستون زمانی خو وایي د لږو امتیازاتو ورکولو له وجې قراردادي استادان نه غواړي چې درسونو ته په باقاعده توګه حاضر سي. پوهنوال محمد بایر درمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پوهنتون د نه نوي استادانو له جملې څخه یو 15 تنه هیواد او له هیواد څخه د باندې په جنو پوهنتونونو کې په ماسترۍ پسیتللې او دا وخت په غزنی پوهنتون کې یو 1.5 تنه قراردادي استادان محصولینو ته په زده کړو ورکولو بوخت دي. درمل زیاتویل ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړو زده کړو وزیر سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دغه خدمتي استادانو ته د امتیازات ور زیات کړي تر څو هغه درسونو ته متوجه شي.
هغه امتیاز چې مون قراردادي استادانو ته ورکوو هغه ډیر کم امتیاز ده. په خوانی مقرره ده تعدیل ته ضرورت مو یو ساعت کریډیټ په مقابل کې 15 پته چې یو عمومي ساعت یو 13 افغانۍ راځي دا ډیر کم امتیاز ده په همدغه برخه کې مونږ پیشنهاد کړی تر څو دغه قزامت اغل وړ کړی شي نو ډیر نږدې وخت کې به دغه 15 پته روپی تقریبا 1500 افغانۍ ورته جګی شي
دا په داسې حال کې د شلتیرو څخه دوه میاشتو څخه په غزنی کې هم نوی درسي کال پیل سوی دی خو د دغه پوهنتون محصلین د استادانو د نشتون ترڅنګ په پوهنتون کې د خوراک لیلیې ترانسپورټیشن برق او ځینو نورو مشکلاتو څخه هم شکایت لري
په نورستان کې هم یو تعلیمي مسله څېړو د مرکز پرون بیلابیلو برخو ته له نورو ولسوالیو څخه له 12 ټولګیو فارغ سوي په سلګونو کسان رسیدلي چې د کانکور ازموینه ورکړي خو دوی شکایت لري چې ترې ونې زیات موده تېره سوي خو د کانکور چارې نه دي ترسره سوي تفصیل له روح الله انوري
له لری پرتو ولسوالیو پارون ته د 12 ټولګیو په سلګونو فارغین د دې د پار رسیدلی چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي خو د لس ورځو انتظار وروسته بیا هم د چارواکو لخوا د امتحان اخستلو د پاره لومړنی چمتووالی هم نه دی نیول شوی د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق ازادي راډیو ته وویل
وم تاریخ باندې دلته غوښتي دي څو جماعتونو کې پراته وي او څوک بعضې اتاق نیولی دي بعضې اتاقونه دي هغه هم د دولتي مامورینو نیولی دي یو د خو ځای نشته یو څو دانې دلته امنیت والاونه کمپل اخیستي انډیوالانو
دوی وای ډیری کسان هلته د پاتې کېدو او کورونو ته د بیرته تګ پیسې هم نه لري
حضرت نور محصل خلکو کم خرج دی کنه کوم تنخواه هم نه لري داسې ډوډۍ موډۍ پروګرام هم کوم نه امتحان هم کله وایي چهارشنبه کې ده پنجشنبه کې ده امتحان هم نه کېږي دا نورستان دی نو
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی پارون ته رسیدلې او همدانن به د بایومیټریک چارې پیل شي
هیئت کانکور وزارت نه راغلل نن رسیدلې دي موږ بایومیټریک شروع کوو که ملکان چې مرکز ته راغلي دي چهارشنبه په ورځ تر آخري ورځ پورې او بیا پنجشنبه په ورځ چې کوم شاګردان چې شپې راغلي سهار له 3 بجې پورې بیا بایومیټریک کوو هغه نه پس 3 بجې نه تر 4 بجې پورې به انشاءالله امتحان اخلو کانکور امتحان
هغه وای په کابل کې د مشورتي لوی جرګې رخصتۍ او په نورو ځایونو کې د هلیکپټرو مصروفېدل د دې لامل شو چې پارون ته په خپل وخت پلاوی ونه رسیږي
له نورستان ورزو هلمند ته د هلمند د ګریش ولسوالۍ زده کوونکي د کتابونو او ښوونکو له کموالي شکایت کوي دا په داسې حال کې ده چې په تودو سیمو کې کلنیو ازموینو ته زیات وخت نه دی پاتې د هلمند د پوهنې ریاست وایي کلونه کېږي چې په میلیونونو کتابونو ته اړتیا لري خو د پوهنې وزارت ورته په دې برخه کې پاملرنه نه ده کړې الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل
د اوبازانو په نوم خړکلی کې د بیبه فاطمه زهرا د شونځي په پراخه زرغونه انګړ کې د نجونو د انتصابات ډله د پوهنې درېس په مشرۍ ګرشته د ورغلو کسانو شرغلاس کوي د هلمند د خرسین ترڅنګ د دې شونځي څوپړي زښنه وداني لزده کوونکو ډاکه ده د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری د ګریش کولسوالۍ د نجونو په وښونځي کې د زده کوونکو نه د هغو د زده کړې او زکاوت په اړه پوښتنې کوي د داسې یو مضمون چې کلونه کېږي کم بود دی او د دې ولسوالۍ په بي بي فاطمه زهرا شونځي کې د ډیرو کمو زده کوونکو په لاس کې لیدل کېږي
چې مقابلې زول یو دوه پر دوه سره
زولې په دنن درس په اړه باندې ماته څوک معلومات را تر کوي څوک وایي
هندسه دا یو د هغو مزامینو څخه دی چې د ګریش کولسوالۍ زده کوونکي د مودو رئیس د نشټوالي څخه شکایت کوي د دې ولسوالۍ د بازانو د سیمې اړوند د بي بي فاطمه زهرا د نجونو د شونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل شونکي کم دي لابراتوار نه لري او د ډیرو ساينسي مضمونونو لپاره کتابونه نسته دوی په ټولګي کې تر لسو ډیر کسان پر یو کتاب شریک درس وای
یو د دې چې د کتابونه مشتسم پر وخت د کتابونه چرکی نسته او اخلاص وی دي لږ دي او بل د زموږ په سنفو کې چې نه میزونه نسته نه چوکیان نسته ټول پر میزو باندې میزونه مات سوی دي دغه شکایت موږ لرو معلومات مشته پر وخت راځي او د ټول مکتب نظم نور موږ ټول سم دي د غزمج میزونه چې سم سي چوکیان غواړو تخته غواړو دغه تواشیر دا ټول مشته باید په منظم توګه راورسي تر څو موږ وکړې سره قرار باندې خپل زده کړې ادامه ورکړو
د پوهنې د ریاست مسولین وایي سره لدی چې د کتابونو پلټې اړوند وزارت او شتمنو خلکو ته پرله پسې وړاندیزونه کړي دي خو لا هم په میلیونونو کتابونو ته اړتیا شته چې زده کوونکو ته وویشل شي د ګرش کول سوالي دغه شونځي او شمیر شزنه د کوونکو د مجربو شوونکو ترڅنګ په مورنۍ ژبه د لیکل سو کتابونو غوښتنه وکړه.
کمبودیت کتاب شخصا خود ما اقتصاد ما خیلی ضعیفه، کتاب از بازار میخریم، خوب خلاصه دیگه بازارم شاید پیدا نشه، اما زبان ما فارسی است، به می لحاظه درس پشتو برای ما خیلی سخته و از امو کارخانه ای که مثلا کتاب چاپ میکنه یا خوب خلاصه کتاب به ما روان میکنه، خواهش میکنه که به ما کتاب بیشتری تولید بکنه و بتونه به ما کتابای فارسی روان بکنه.
سیده هستم، به مکتب بی بی فاطمه زهرا درس میخوانم. مشکلات کتاب دارم که کتاب با پشتو است، ما درست خوانده نمیتونم، نزدیکای امتحان هم است، ما یعنی درس خوانده نمیتونم، کمبود کتاب دارم.
خب ما مشکل کمبود کتاب دارم به خاطر که نزدیکای امتحان است، بسیار مثلا شاگردا به کمبود کتاب مواجه میشه، به خاطر که اینجا کس تا کتابا به کتابخانه پیدا نمیشه و از طرف معرفم بر ما هیچ کمک نمیشه.
په هلمند کې کلونه کېږي چې زده کوونکي نږدې 2 میلیونه کتابونه تر اړتیا لري. که څه هم په بیلابیل وختونو کې یو شمېر کتابونه را رسېدلي دي، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د اړتیا ور هاخوا د هېواد په نورو ژبو وي چې دوی ته په درد نه خوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د ټولو زده کوونکو لپاره د کتابونو په لټه کې دي، خو لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې د غریبو کورنیو سره تړاو لري.
هغه زده کوونکي چې غریب دي، موږ به هڅه وکړو چې دغه کتابونه اول په لومړي سر کې غریبو زده کوونکو ته ورته ورکړو، ځکه د موږ د کتابو د کمبود سره مخ یو. خو لا هم دغه د کتابو ستونزه پوره ډول نه ده هواره سوې، او دا باید ووایو چې د کتاب نشتون پر کیفیت باندې ډېر لوی تاثیر اچوي.
د ګرش کلسوالۍ د نجونو په دغه مشهور ښوونځي کې شاوخوا زر زده کوونکي درس وایي چې د معلوماتو له مخې 60% د اړتیا وړ تدریسي کتابونه په خاص ډول ساینسي مضمونونه نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین که څه هم د کتابونو د رسولو ژمنه کوي، خو د کلونو راهیسې د کتاب کمبود راښیي چې په هلمند کې د زده کوونکو د اړتیا پوره کول د مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. محمود الاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زته دا غادر حساب ولاته سرول کاری ز پیغام پرېز مالو حکومت او طالبانو سوالو نه غوښتنه په ضرورت کې باندې کې هم مسلمانانه دی غلو چې له جنبو څخه دا څنګه د اشرباد اعلان د حکومت دا ورته راغلل طالبانو نه غوښتنه چې مسلمانانه د ځکه عبادت نه کوي عبادت وکړي نو له صلاح څخه موږ دم کوم سلامونه باندې
پد شوبوننده پیغام لرمه په خاصه د علماء ته د توالو حکومت طالبان تر موږ کښینی او د سولې او باندې پټل یو د بل خبرې سره او راشي او منځګړی ته وي چې ګوندې وخت نه او افغانستان ته سولې او باندې نوربان خورا سي دروازه خو مو شب استراحت تیر کو چې کله وي تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې بل مرګو بل وژنو بل دا خبر هم بل نه خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دا چې په دا کې دوا یو کې افغانستان د سوي نه پاره مننه
شکیل وفاداری من در کلی خود سخن پرام داره چه روژه میار دا پده که باید تول مسلمان رو نه یو بلتا دی خواه اخترامات تو سرا یو بلتا را کمک وکلی آور گواندیان چی دو گرونو سرا چنگ کی دی آئی سرا پده مبارک کمیاش که مرست وکلی ترچو که دو دوارو نغا دنیا آغا دنیا رنگی نشی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي دواړه لوري باید د قطر په خبرو کې لومړیتوب اوربند ته ورکړي. صدیق الله نورزی له بکوالي کلي دولت دی د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې سوي د دې ولایت چارواکي د مخنیوي لپاره هڅې نه کوي. او د پکتیا له ځدي اریوب څخه فضل کریم درویش په خپل سیمیز کې لیکلي چې د روژې له راتګ سره په پکتیا کې د هر څه بیې لوړې سوي دي.
آزادی او اوریدونکی
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونو کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې شوې دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تېر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه تاسو ډېر پیغامونه مشترک رسیدلی دی چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبر کړم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم واورېدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به یې په ګډه سره واورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه واورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي. په دې کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته. ورځو پیغامونو ته مو
السلام علیکم محمد مرحوم یم د خدمت الله تک د کیدو لسوالی څخه ما دغه نظر د ټول پاکله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې منی او مخ خبرې سره ونې چې هېڅکله به سوله راته ونه مون.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نستاسو سره په تماس کښې یم. د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بعد د سلام ازم وسنه او تقاضا د غریبو خلکو دا پیشنهاد دی چې په افغانستان کښې کومې د سولې خبرې روان دي، الله پاکې زموږ په وطن کښې صلح امن راولي، او که دغه کومې جرګې دي په کښې روان دي الله پاکې دغه ټولې به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کښې که غریب دی که مالداره دی که ځوان دی که زور دی که غټ دی کور کور کورکوټی دی ټول پریشانۍ باندې اخته دی او همدا غم سره دی چې خدایه نن به مړ کېږو سبا به مړ کېږو. دارنګه زموږ وطن وران او در به در او خاورې په سر دی په خاطر د دې چې زموږ په وطن کښې جنګونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله ژوند خوند ورکوي. الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشه شي او قبول د قدر وړ وګرځي. وسلام.
نور محمد نور د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کښې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته په زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کښې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشبیه لکه سهار چې لمر اخېږي، خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا یې طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولا وربند وکړي، خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپي دې نه ویل کېږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کېږي، خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري. خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پهښې کښې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه ده پهښې کښې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کښې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې الې وځلې ټوله مسلمانان او په هر هېواد کښې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولا د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
د روغان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبانو وروڼو او د افغانستان حکومت زموږ دا عرض دی چې اولا تاسې خبره پر چشي باندې وکړئ، خبره پر وربان باندې وکړئ. په شواروس کښې موږ سل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان خرابوي، دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غږ موږ بس دي، او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو. نو سل خو د افغانستان کېږي، دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت یې. طالبان وروڼو ته او د افغانستان حکومت ته زموږ دا ارزو ده، دا ښه چانس دی، دا چانس د لاسه مه ورکوئ. پر صلحه باندې ټینګار ورسره وکړئ چې زموږ په شوالوس کښې دوی شهیدان او زخمیان کېږي، نو دغه شهیدان او د دغه زخمیانو مسؤلیت به بیا د چا پر غاړه یي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. دا طالبان که چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې د نه کینی. د دوی دشمن خو اولنی امریکا او دویم روس ده، ځکه دوی د همدوی په مقابلې ته اصله جي کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنګېږي همدا خلک ورته اصلحې ورکولې او برابرولې. نو ولې په خپل ملک کې نه کینی، ولې خپل افغانانو سره نه، ولې اشرف غني سره نه کینی چې کرزی سره کینی؟ حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړی و، قانوني سره کینی؟ حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکا په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول. نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړئ نو د افغانانو سره کینی او په افغانستان کې کینی.
بلی السلام علیکم، زه حجاز د هلمند ولایت د مسجد ولخالد خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام طالبان ته دا پیغام لرم که چیرې دوی د پاکستان د مستقل د نیت خبرې عملي کړي نو دوی ته خطر دی چې تمام سهولي دوی ته فارغ نیت خبرې کېږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی. آیا چې نظام خراب شي دوی دا کولی شي چې پر نظام جوړ کړي؟ آیا دوی کولی شي د پاکستان په خوله خپل نظام ړنګ کړي؟ خپل د غزو څخه دی وباسي دا خبره؟ دوی شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به یرغل شي. نو د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت واشر د ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم. ګران ورونو، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وشي، په خصوصا په کابل کې. څنګه اشرف غني بابا وایي، داسې یو رژیم هم لکه موږ چې لرو، دا لکه ستر داود خان شهید، دا داسې یو پاچا دی. موږ د روسیې سوله نه غواړو په افغانستان کې. روسیې زموږ یو میلیون انسانان دا مړه کړل. موږ د پنجاب سوله نه غواړو، هغو څلوېښت کاله افغانان دا مړه کړل. مشران شهید، دا مشران مقصود داود خان، غټ غټ مشران یې په شهادت را ورسول. موږ یې په هېواد کښې سوله غواړو. که طالبان ورونه افغانان شریعت غواړي، خو دوی وایي شریعت غواړو، که چوکې غواړي نو ولاړ دي چې روسیه به چوکې ورکړي یا به پنجاب چوکې ورکړي. که شریعت غواړي په کابل کښې دا د ملت په دې ضمانت وکړي چې دوی ته شریعت پلی کړي. که شریعت غواړي، که چوکې غواړي ولاړ دي چې په خارج کښې. دا زموږ یو پیغام دی چې په افغانستان کښې سوله وکړي. افغانستان د سولې کور دی.
بلیا السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیلې سلامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ حبیبدان نومېږم. د طالبان او د حکومت تر مابینځ کومې سولې خبرې چې روانې دي، دا د ډېر وخت څخه روانې دي. بلکې طالبان اوس وایي موږ په شوروي کښې سوله کوو. شوروي زموږ په ملاداو انسانان رامړه کړله او دوی که وایي چې موږ په شوروي کښې سوله کوو، نو هغه چې په کابل کښې دوی سوله وکړي. کابل زموږ کور دی، زموږ مرکز دی، نو باید دوی خپل په مرکز کښې سوله وکړي. او که دوی وایي چې موږ په شوروي کښې جوړ کړو، نو دوی حتمن د شوروي ملاتړي دي او د شوروي روزلي دي، شوروي د دوی ملاتړي دي. که نه وي نو راځي په افغانستان کښې دي سوله وکړي. که دوی د شریعت پلویان دي، نو اشرف غني هم د شریعت پلوي دي، نو راځي چې دوی به هم شریعت پلوي. او که دوی وایي یا زموږ ملت زموږ دو شاه ولاړ دی، نو په ټاکنو کښې ځان سره شریک وي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، لکه چې تاسو په خپلو پیغامونو کې د سولې پر هلو ځلو ټینګار وکړ، دغه راز په دې برخه کې پر ځای بولم چې د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو خبرو یوه برخه در واورم چې د سولې په اړه یې په خپلو وروستیو ویناوو کې کړي دي.
نو موږ پایداره سوله راوړو، هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کښې سبای ورکړو، په ننګرهار کښې ورکړو، قندهار کښې ورکړو. که موږ د دوی امنیت ونه ساتو، موږ مسؤول درې در سره نفره پوربند کښې راغلو، اوبه له اوبو نه وخوڅېد. دا امنیتي او دفاعي قواوو رانغلل، وایي ورونه دي ورسره عکسونه ونه نیول. ولس، ځوانان، سپینګیري، ادیبان، مېرمنې دوی سره په بحث رانغلل. دلیل یې څه و؟ موږ یو واحد ملت، افغانستان یو واحد ملت ده چې خدای جنرال شناهو پیدا کړی. او موږ ټول پخواني مشران په څو زره کالو کې او پس به میرویس نیکه او احمدشاه بابا نه په دوامداره توګه موږ ساتلې. موږ خو کوم مملکت نه یو چې خارجیانو راته جوړ کړی او بیا راته وایي چې راسه ادې چکتن سي. آیا افغانان دا مملکت په وینو نه ده جوړ کړی؟ په وینو نه ده ساتلی؟ په وینو نه ده پاللی؟
نو څوک دا دعوه کولای شي چې دا مملکت به د کوم بل چا تر لاس لاندې. موږ داسې ملت نه یو چې د نورو سیطره ومن، د نورو استبداد ومن. او ملګرتیا، تجارت، پانګه اچول، شاعري، زبې تجلیلول، دا ټول شرعي دي. په شرعي کې درېدلي سره په ګډه خبره څه کوي؟ خبره په دې کې ده چې موږ ګاونډي پوه سي چې یو باثباته افغانستان د دوی ثبات په ګټه ده، یو روغ افغانستان د دوی د روغتیا موجب، یو با امنه افغانستان کې دوی ټول تجارت کولی سي او بل سره تړلی سي. موږ همیشه وایو چې د آسیا زړه یو.
درنو اوریدونکو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورئ چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د سکاله لري مو را سره شریک کړی دي.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترزی ولسوالۍ د هرور هیل په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا دوه کاله کېږي چې جوړ شوی ده، تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوې. زموږ د وزیر صحت امنیت څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. من ولایت د سنگین ولسوالۍ یم. پنځه کاله کېږي چې مجلس شوي یو. د کندهار په شپږمه حوزه کې مې وظیفه وه. نو اوس چې راغلي دلی نه چا مرسته سره کړې، نه چا کومکه سره کړې دي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ تذکره مې جوړه کړې وه. ولهمن په تذکره نه هر څه دغه خواهش دي چې د درو میاشتو خیر څه ګرځولې ته اوس یا من په تذکره دې مسلوټ کړي، یا چې هغه ماما شرا کړي ټول مقامات څنګه خواهش دي.
یو سری تقاول یو دانار په خاور اوار کړ، یو بند خدای سړک ور کړی. دا د ساري خراب څه د مرګ ښکار نه غواړم. مستبا د ور د ښار وسی چې مونږ په وخت دمبر د ګریشو د سوالي سم فتلاو د سوالي تر شم فتلاو د سوالي څخه چې کیو د سوالي کوي. دا به د کارو سره د رغت پروژه دا بل پروژه دا د زمینداور د خانات د باید وکړي شي. دا باید یو پروژه او بل خبر
السلام علیکم. دروازګان ولایت د ګزاب دو سالی ز خبره کوم. بدرهار ولایت کې د نیمې روپی وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه دروازګان په ولایت کې مخه نیم خبر شیل دوی نهسته. او په نور ولایت توی کې نیم خبر شیل هغه $15 ورکی دا غوته کارټی محصول کړم چې $15 کارټی دا غوته نیمې روپی وړاندې په ټول ولایت کې سره زموږ دروازګان په ولایت د ګزاب دو سالی کې دا د نیمې روپی وړاندې نهسته. دا به چې ویل کې دا د افغانستان بیسین شرکت و.
السلام علیکم. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز ګورل د خیو په نه د سره بلین کې هم تاسو د سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم معلومان صاحبان بایومټریک شوی دي معصونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. او تاسو ته پورا معلومات دی چې فون کې د ټولنې معماران دي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په ټوپو په ډالۍ باندې هم ولمانځي. او محصول دی ورته خپل خپلټی باندې ورکی ترڅو دوی تر تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام باحترام.
وعلیکم السلام. درنو دوستانو، ستاسو د پیغامونو وخت هم دومره وو. که په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، له ازادي راډیو سره یې شریکولی سئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو چارواکو رسوي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. در سره ولیکئ او موږ ته مو پیغامونه راواستوئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.